ديموکراتیک اصولو سره د موږ دغه فیصله رنگینی نړۍ سره د متضاد دي. جنگ چې د پخپل چې دا اوس تاکید پکېږي دوامې او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نشته، د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده. مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو له اړخه چې دوی مخامخ شوي نه دي دولت، دا چې تعجیزي شروط کړي دا بله معنی ده. مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیک توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي، د دې ایسته کول او له دې سره پر مخ تلل چې دوی ته ورکړي، او دا د موږ د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کاله کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي، تعلیم ده، دیموکراسي ده، پرمختګونه دي، د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي. او د طالب له لوري ځینې تعجیزي شرایط چې کېښودل سولو، مثلا اعدامیان په دولت باندې خلاص کړو، داسې ډېر سخت شرایط شته. که غیر مستقیم معنی مثلا د آینده ابهام، قضایي مسؤلیتونه، ویره، د همسایه ملکونو مداخلې، هغوی ته قناعت ورکول، فرهنګي توپیرونه، داسې ډېرې مسلې دي چې زه فکر کوم هغه هم شته. بل دا ده چې دا د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي، د سولې نور موانع هم شته، ځینې داعش، د القاعده، د نورې توندلارې ډلې دي، او په دا طالب کې نظامي ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري، دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي. معنا دا ده چې سیمه ییزه اجماع دروند کار ده. د طالبانو دغه جنگي ډلې او ما سیواله طالب نه دي، طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې، د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم هغه په اسلام ممانعتونه ایجادوي کې.
بله سب، ډیره زیاته مننه ښاغلی آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د عاشورا لکه بل د موسیقي پروګرام نه لرو، په ځای ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر اوروسه د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی، په نړیوال اسکو کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا، په نړیوال کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري.
یو لږ کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و، ځکه جمعه و، نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي، وایي چې د ماشومانو لپاره یې نوې سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمان یې په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی
هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولی غواړي چې ماشومانو ته سندری وایي؟
دی دا ورې دو د پاره څنل لري، دی دلی دو د پاره څنل لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پورا کړي.
آسیا مهرابی خپل هم دوا ماشومان لري او لشلو کلونو راهیسه په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبره غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نورو ته سترګې په لارې ما چې هغه راورسیږي هغه هم کمپوز کما، او دغه را رسیدلي څلور شیرونه یا راکړل شوي څلور شیرونه، یو د فرشتې صالحې دی، یو د ولولې کوچی دی، او بل د نګینې اتمنځی دی، او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یا د شاعرانی په کابل کې د ماشومان او د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یا سندری دي. چې متاسفانه ماشومان ځینې بی برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندری به ډیر سي او دا به یو ښه پایله وي.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومان لپاره سندری ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومان د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواسیا جانه خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم ووي.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، انار پکندهار وردګو کی منی دی، انار پکندهار وردګو کی منی دی، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، ل طبي افاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري بدوي ویلي، څومره غزل بدوي ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی، خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه ویلی لکه دی کې ترز بز تاس داسې مې چې موسیقي نو دا سندر خو ما ډیر ویلی دی، خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمګ د انترې داسې چې یو دا ما ډیر خوخ د ډیر زیات مې خوخ چې مینیمونز بمګ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه، او یو زرین خامار می سر د زړګي لال وړه. دا کلام دا ما په پیرشمشاد مری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما خپل جوړ کړی
ولی صاحب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاولی استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی یو ځانګړی لار او دی یو ځانګړی سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې دی یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسه هم ګرانه ده، تر هغه غوې خو نه، تر اوسه هم ګرانه ده، تر اوسه هم مشکل ده. دا داسې یو صفت برته وکړم چې ده د خیبر یو خبره برته وکړم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډیر محترم سړی، ډیر پوه سړی. هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند، زموږ مسافر شو دی ځان، دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټونه دی، یو غټونه بوټی دی، هغه ته وی پیپل، د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی، هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه. بیا زموږ د موسیقي بیل طبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی، او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي، یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علی خان، د عاشق علی خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علی خان استاد شاګردان یو څو نومونه راته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بڑے غلام علی خان، استاد برکت علی خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ، دا د عاشق علی خان شاګردانو. په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علی خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي، د استاد مستون ابو علی خان سره شاګردان کو 1902 کې، 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره، یعنی 2009 پورې، یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه. په بعد کې چې کوم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان دي. ته موږ شکر یخې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک هغه پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دی وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. په ایمان به دی که خمارستم دا استاد خان محمد ویلې دا سمره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور موږ لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر کاډین غوز د هغه شاګرد مې، نو داسې استادان مختلف، خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مستون ابو علی خان استاد نه غوسته، او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو، یو یار خو، یو خدای دغه، یو خدای خو، یو قران کنه دغه، یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول هغه دا و د یوم نکم.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې، یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی، خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه ده، او سندري مو ډيري رسنیز شي ویني دي یا راوت ني دي دي لامل څه ده؟
ما ډیر ځلې ما نه داخل ګدا پښتنه کړو، زه ډیر ځلې ما دا خبره کړې نه، یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زما نه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو، او دغه د ساس سره ډیره زیاته مینه و، ډیر شوق یم زما د سندرې، او دغه د سندرې زما د आवाज، او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق. ما غوښتل چې زما دا ورور مخې لاړ شي، ولې لیونتوب پورې هغه ورنه نوته، او که چېرې ما په یو از په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي، او په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي، نو په دې وجه به هم بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق، نو داسې موږ کوي. او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ، نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي، خپل مسیر په خپل لار روان دی، شمالی جان په خپل لار روان دی، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دی چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده ستاسو والی صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده داسې کله شوی
لازمي لازم لازم لازم
او په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غي د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما د سره ډیر خبر داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مينو زز شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی یو ډیر ښه استعداد لري یو ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصیری بیل دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخکې یوسي
او زرولی افغان باید فولکلور
مختلف فولکلور
اوریدونکي به مثبته مایي چې ستاسو یو زمزمه واوري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم دانش یو نو شاعر راوته یو ډیر خوږ دی خلک یې ډیر زیات خوښي په ما خپل هم له خلک یې راکې لاوتی دی او ما په اساس سوچ ګوتې متیم په والی جی ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی چه دادے کے رامات دشائر دیو کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه
نامه
شمالي جان د پاره د طرز وکړ
او ولې سب د روسي پښتون په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یاره صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه خو ځان غواړم چې کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې داده موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم طرز کز مخ په لبه خو خپل به وي او که خو انداس یې غو نو بس په سنت خلکو به وي
ډیر مننه
Oh,
چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سرشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې، مو څېړنه کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او بیا په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو، د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سوی یو شکل موجود و، او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېدا، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار وو چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول اصل لگ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغیر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کوم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښه په اړه بهراني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده، تر هم موجوده ده د هغه د وژنه نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوي پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلې چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغه پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوډوستا کله چې یو ډی لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاویې لمخي ګوري. تاسو سیړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یې مخستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی.
او لدغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي، لاغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د پیښه نه وروسته کمنګ ګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، یسو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته. نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لریوالې چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوي، هغه خپلویانې، هغه رښتې، هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول. نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دی، بلکې شپا په شپا، غنټه په غنټه، سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي، سره پاړی کې دي، سره خبرې کوي.
او ته دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبه هغه د پارچو سکوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعري کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کې ده؟
دا سیدای چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلې، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کومنګ وایو نو بیا به مونږ ودښو، مونږ به پزای ودرې، باید چې مونږ قانی خونو شو. خو دا د کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمخ مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلف په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته معاصرین دی ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی او کې
ډېره مننه
ډېره مننه
چیری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه چې خلکو به د چایو د څښلو سربېره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزایو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلې وي که ته هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوړه ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربېره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چاینکه د سماوار ځنګړي شیشې سری او شنی پیالې ل پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې په سماوار کې ل چای سره چاینکی چې ډیره خوانده وره شوربا و هم چمتو کیدل د چي د سماوار تاریخ تر کومه رسیدي د مودي افغانستان د علوم اکاډمۍ ل علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیدي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر پخوانه رواج لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهوري په دروازه کې د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلی وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې همشته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصخوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشي په کوڅه کې یو پخوانی سماوار ته ورځو
یا موږ راغلو دلته د ډیر په کومو کسان راځي سره چای خوري دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه وخت تیري د اوس له ما سره یو ورور دی دی له قندار څخه راغلی دی نوم راته وایه
نوم اطلاکیم
له پخوا وختونه د سماوات په کله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې څوک به راتلل
خو ما او ته وازه د په یو زړه وو په یو وازه د اوس خو هغه وخت نشته وازه خاله اوس هغه وخت کم دی هغه وازه د چاینکی به وازه د پیجا شغونی یو یا په شل غونی یو وس خو وازه په څول شل غونی ده چاینکه چای په څو دی چای مو خولل دی ډوډۍ مو خولل په درې غونی په څلور غونی به مو خولل وازه هم به ډوډۍ راکوم به چای راکې پنځه به مو ورکې ته پنځه کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به وازه کړه ورځ به می لا په خره پنځه بل نه خلاصې دي
و
څه وځي زموږ په یو در ځخه مې پر خلاصې سره ولاته در غږ مې خلاصې
یعنی یو چای نه کچای په یو روپی و
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو یو پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې سکړې و دې ولې نه کړې و څه خنارې دې پیسې ول چې سړې دې ته درول دې په دروازه کې چې از ما پیسې راکوا دې سوجې و خلې سو راکې و دې ولې نه راکې
د کابل سودونکو احمد جان غڅوک دی د ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کی هم خوري لږ سره خبرې کوو
پنځله سکاله بکی زاد ما غره چار وخت د غرمې ډوړې له خاطر ته ترام ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی په خې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره دي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دي ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغه په خواني سیستم باندې چای نه کی په خې او خمدادار bale مونږ
تاسو ګور خو شروع په خو کنه
او لغه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لغه نه مزدار دی مثلا
bale مزدار
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم په کې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو په یاد ورته سره کوو نو پیغام چي کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نشي راکول
یو بل ځای چې ډیر ستړي ښکاری و چې د سماواتر روان ده د ښکاری چې لري لارې څخه راغلی ده کې دې خپل نوم راتوي
نوم یې جان آغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ته ولاسوالې نه دی خدای مایان وټول نشي دي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما ډیر مخکینه دي د سماوات په کډینو نه مخکینه دي موږ خدای دی په چې موږ پلرو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی ا موږ سره کې ماما وخت یادي کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتللی ماشوم و او چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وي
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې وکړنه هغه وخت چې راغلو نو دته به شراغلو غون بلته ډاله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو موږ بلته سر ناستو بس دوی به دا ډوړې راو چې نکی راو کتل ماتولم په خوړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ستدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې به ناستو دا ته بس ناستو ما بس پنګيري باندې سو غيوس پنګيري نو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره سره قم ده نوم دې راتوي
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مامال سو ګاور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخره وی کوي خدای کوي
دا دی خلک دي چای سکو د تکال واشو چای سکو
ای چای دی ویل ته تراسي دا سمو چای کن چای در کوي
اه چای سکو
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختلې شوې ده
د کیسیز و ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پرخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنک دی کاوه هوا راتاو د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لږ کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله، علیکم السلام، وړکیا څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږیږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیا؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې یې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړي، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخې ښځې ته ورواړو. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته وروسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډیر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخ ته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده، بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې سا بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړاوه. ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه، غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ریندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوی ښایسته بناراسی اغوستی وو، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی وو، حمام یې کړی وو، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي وو، خپل کالي یې راټول کړي وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلی کې ماتم خپور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګوله یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بیسا ولاړه وه. پسپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترېده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.